السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. د دې ساعت په دویمه نیمایي کې تاسو درسي ساعت اورئ چې د وم ټولګي زده کوونکو ته پکې د جغرافي مضمون تدریس شوی، خو په خبري ټولګه کې دا مسالې راخستل شوې. پاکستان نن په دویمه ورځ هم د کډوالو استلو ته دوام ورکړی. له پرون راهیسې نوي کسان پر تورخم راړول شوي.
ډېر کسان دوه درې ګاډي کې واچولو ویوړلې تورخم ته. وضعیت ډېر سخت خراب و. دا اغېزې پولیسوالاو کنځلې موږ ته کولې چې چا پیسې ورکړې هغه یې پرېښودل.
په خبرونه کې ورزو پېښور ته له خپل خبریال سره خبرې کوو چې وروستای حال څه دی. متقاعدین وایي هغه پیسې ترلاسه کړي چې د طالبانو مالی وزارت د تقاعد په نوم ورڅخه تاو کړې وي.
تقاعدی که قبل از بود او را ما
کوم پیسې چې د تقاعد په نوم مخکې له موږ نه ګرځول شوې وي هغه مو ترلاسه نه کړي. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې د درې کاله کومې پیسې ګرځولې وي هغه مو ترلاسه کړي.
د حقوقي چارو کتونکي د تقاعد د پیسو ورکړه د نظامونو مسؤلیت بولي.
ګورې دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی، دوی د افغانستان لپاره کار کړی، خپل وطن ته کار کړی، خپل ولس ته خدمت کړی دی.
او راپورونه وایي چې افغانستان کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته روغتیایي خدمتونه ټکنی شوي.
تیریږي نو څوک څه پوهیږي چې پر موږ څه تیریږي. میړه مې ناروغ دی، دا جنګونه پر مهال ماین پرې چاودلې.
نو راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د دې خبري خبرونې د سر راپورته. پاکستان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیول شوي نوي تنه افغان کډوال د تورخم له لارې افغانستان ته اړولي دي. په تورخم کې د کډوالۍ د چارو یو شمېر مسؤلینو پاکستاني خبریالانو ته ویلي چې په دوی کې اووه اویا کسانو د آی سی سي په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه درلودل او دیارلس نور بې اسناده وو. که څه هم تر دې مخکې اسوشیټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړی و چې پاکستان د کوچني اختر د رخصتیو له امله د افغان کډوالو جبري استل د اپریل تر لسمې پورې ځنډولې دي. خو یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په تیزۍ دوام لري. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
که څه هم ویل شوی و چې د پاکستان حکومت د اختر د رسختۍ له امله له دې هېواده د ای سی سي په نوم د کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د ستنولو نیټه ځنډولې ده، خو دغه هېواد د اپریل په لومړۍ نیټه نوي تنه افغان کډوال د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه کړي. په تورخم کې د کډوالۍ د چارو یو شمېر مسؤلینو پاکستاني خبریالانو ته ویلي چې په دې استول شویو کسانو کې واوې تنوي ای سی سي افغان سیټیزن کارتونه درلودل او دیارلس نورو د کډوالۍ هیڅ ډول قانوني اسناد نه درلودل. د ای سی سی کارت لرونکي عمران چې پرون له خپل یو بل ورور سره یو ځای افغانستان ته اړول شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د روژې په وروستۍ ورځ په پینډۍ کې د تازه میوې په منډۍ کې ونیول شو او په حاجي کم کې له دوه شپو بند وروسته د تورخم له لارې افغانستان ته واړول شو.
ډېر کسان دوه درې ګاډي کې واچولو ویوړلې تورخم ته. وضعیت ډېر سخت خراب و. دا اغېزې پولیسوالاو کنځلې موږ ته کولې چې چا پیسې ورکړې هغه یې پرېښودل. او موږ سره پیسې نه وینو، موږ دې طرف ته راوړل ول دلته خپلوانو کړو سی کورنۍ عمل ته پاکستان کې دا وزید دلته راوړم زور ور دلته کسان چې راوخ دې کې موږ سره زنانه مې ماشومان مو.
په ورته وخت کې د پاکستان ډان رسپانې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت یو بیا له پاکستان غوښتنه کړې چې په جبري ډول دی د افغان کډوالو د ستنونې لړۍ نه پیلوي. که څه هم تازه د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه رد کړې. اخوا په کراچۍ کې د طالبانو کونسل سید عبدالجبار تخاري د سند له والي سره په لیدنه کې د افغانانو د ایستلو په نامه د زورول کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې اسوشیټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد د کوچني اختر د رسختۍ له امله د افغان کډوالو جبري استل د اپریل تر لسمې پورې ځنډولي. خو یو شمېر افغان کډوال وایي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په تیزۍ روانه ده. په راولپنډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې د ای سی سي کارت لري او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
نو اوس والا نیول کده پرون هم نیول شروع وا جی کیم روان کړي او خلک دا پارکونو کې سیل د زینا کې بندي شروع کړي دي موټر سایکلو باندې دا کسان نسی ورور او ډیپونټ کوي نو سی سی کارت والا نو پر خوستل نست ورور ټیمونه دي کسان نسی بس دا سیستم شروع کړي دي پر خوستل نست ورور
د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړي او چې د مارچ تر یو دیر شمی دي دا کډوال دي هیواد او ځکه د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی په وړاندې لزور کار واخیستل شي تازه په پاکستان کې د کډوالو لپاره د اقدام غړي کمیټې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې او ویلي دي هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي د دوی د بیرته ستنېدو سره به دوی له نامعلوم راتلونکي سره مخ شي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 15,00,000 ډېر افغانان له دې هیواد ایستل شوي دغې ادارې اټکل کړی چې پاکستان کې 1.5 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشته چې له دې ډلې شاوخوا 8,00,000 د سی یا افغان سیتیزن په نوم کارتونه لري
و امریدل چې د پاکستان حکومت نن د اپریل په 2 هم له هغه هیواد په ځانګړي توګه له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه افغانستان ته د کډوالو ستنولو ته دوام ورکړي دغه کډوال تر ډیره په پېښور لنډې کوتل او بیا تورخم باندې افغانستان ته راړول کیږي همدا شیبه ورزو پېښور ته هلته د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواره استډیو سره وصل شوی دی شینواره صاحب ستړي مشي تاسو دغه د لنډې کوتل دغه راز د پېښور تر منځ لارې څاري هلته وروستی وضعیت ګوري پر افغان کډوالو باندې څه تیریږي نن سبا
داسې چې په دا تیرو څو ورځو کې زه په خپله په پېښور کې په بورډ خوشا کې تاج آباد کې د نصر باغ روډ لنډې کوتل تورخم په یو شمېر ځایونو کې زه وګرځېدم او داسې اعلان شوه و د پاکستان حکومت لخوا چې د مارچ 1 نیټې نه پس پا چې دلته څومره د افغان کډوالو آبادۍ دي پولیس په ورزي او دوی به په زور وباسي خو داسې دلته څه په نظر را نغلل ځکه چې د مارچ 1 نیټه هم تېره شوه بیا د اپریل لومړۍ نیټه او نن چې کوم دا د اپریل 2 نیټه ده خو تر اوسه پورې موږ نه کوم پولیس ولیدل چې دې آبادیو ته ورغلي او نه هم کوم افغان کډوال چې کوم دی ACC یا افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال چې دا د تورخم له لارې افغانستان ته اوختي په دې لړ کې چې نن ما دلته کې پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت لخوا خو داسې کومه رسمي اعلامیه نه ده جاری شوې البته ځایي چارواکو ما ته وویل چې ښایي د اپریل 10 نیټې پورې دوی ته دا موده وغځول شي او مطلب په دې ورځو کې هم دوی په رضاکارانه توګه یا په خپله خوښه باندې دوی د تورخم له لارې افغانستان ته تللی شي بیا موږ هلته کې په لنډ کوتل کې چې دوی لپاره کوم موقتي کیمپ جوړ کړل شوی دی د هغې په انتظاماتو باندې به خبرې وکړو چې هغه کیمپ کې یو څو خیمې لګول شوي دي خو تر اوسه فعال کړل شوی نه دی لکه 2023 کې چې کله هلته کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو اداره نادرا ورغلې وه هغوی په کې ګرځنده دفترونه خلاص کړي وو داسې د پاکستان کسټم اداره وه د امیګریشن اداره وه چې کوم افغان کډوال براتلل د پاکستان مختلفو برخو نه لنډ کوتل کې به دلته په دې موقتي کیمپ کې دوی سپتېدل او بیا به تورخم په دروازه باندې افغانستان ته استولې شو خو تر اوسه پورې دغه عمل مکمل د ځنډ ښکار دی
بله شینواره صاحب ستاسو له خبرو داسې جوتیږي چې په پېښور کې په لنډ کوتل شاوخوا کې یعنی په مجموع کې په خیبر پښتونخوا کې څه نسته تر اوسه د اپریل تر 10 ممکن دغه مهلت غزیدلې وي ځکه اسوسییټډ پریس هم دغه سی راپور ورکړی وو آیا له راولپنډۍ او اسلام آباد نه هم تاسو معلومات لرئ ځکه هلته پاکستانی رسنۍ ویلي چې له پرون راهیسې دغه زور زیاتی د پولیسو لخوا جدي سوی
داسې چې دغه د راولپنډۍ او اسلام آباد خبرو وکړو نو دا خو تېرې 2 میاشتو نه یا 1 میاشت نه هلته کې دا کار روان دی او په ځینو ځایونو کې په لومړي سر کې چې کله دغه اعلانات وشو نو د راولپنډۍ او اسلام آباد دوی به دخل کړل شوي وو او په مغو ورځو کې څه خواوشه لسو یا دولسو پورې کډې هم د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي، خو هغوی دلته نو ثبت شوي، نه تر پاغ ورځو کې دلته کوم موقتی کیمپ جوړ شوی و، او په مغ ورځو کې ځینې کورنۍ تللي دي د پولیسو له ویارې. بیا داسې کار هم وشي چې په دې کې کوم بې اسناد افغان کډوال دي یا په پی او آر کارډ باندې دي چې هغه یو این ایچ سی آر سره رجسټر دي، او هغوی په خپله رضا باندې هم ډیر خلک کالو سرم رواني. داسې خال خال کورنۍ چې کوم دي هغوی ته یو این ایچ سی آر باقاعده معاوضه ورکوي دغه په ازاخیلو کیمپ کې په نوخار کې د دوی رجسټریشن وشي. بیا ډی رجسټریشن یعنی د دوی چې کوم هغه د مهاجرت سټیټس دی، ریفیوجی سټیټس، هغه ورله ختم کا، او فی نفر دوی ته یو سو ډالر هم ورکوي. نو داسې خو کالو سره هغه سلسله روانه وي چې خال خال کورنۍ درومي، لیا په ځینې ځایونو کې پولیس چاپه وچوي، او داسې یو څو کورنۍ تنګې کا په اسلام آباد کې، لیا په راول پنډی کې، او هغه بیا په خپل خوخه باندې ووځي.
خو داسې عمومي کمپاین تر اوسه ستاسو په ټکو نه دی شروع شوی چې مثلا په هغې کې د زرګونه کسان متاثره شي، ممکن خال خال یو شمېر کورنۍ او دغه شمېر هم دغسې کوي چې له پرون راهیسې دا نوي تنه راړول شوي دي،
او دغسې ډېر هغه چې کوم عادي پروسه ده په هغې کې تللي دي چې هغه هره ورځ لیا ورځني بنیادونو باندې دلته کې په مختلفو جرمونو کې په تور نیول شوي، لیا مطلب د یو قسم اسنادم چا سره نه وي، او هغه ویلېږي. هغه خو که تاسو فکر وکړئ نو 2023 د نومبر لومړۍ نیټې رئیسې هغه عمل شروع شوی، په دې کې بیا داسې کسان هم شته چې په 2023 او 2024 کې دوی د پاکستان نه اخراج شوي وو، دوی ځینې تللي وو، او بیا دوی په چمن باندې راغلي، لیا داسې په نورو لارو باندې پاکستان ته را داخل شوي چې د هغوی سټیټس دلته وګوري. نو هغوی خو په کمپیوټر کې په نادرا سیستم کې ډی رجسٹر راځي، او دوی بیا راغلي. نو داسې کسان اکثر پکې ورسي. البته په پېښور او خواوشا سیمو کې تر نن ماښامه پورې هیڅ داسې صورتحال نشته چې دوی نیول کېږي یا د دوی په ضد کومه کاروایي شوي.
شنوار صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، تاسو هلته دغه پرمختګونه څارئ، پېښور کې مو پراخې سرچینې دي، څه ویل کېږي؟ آیا د اپریل 10 وروسته به احتمال شته چې دغه لړۍ ګړندۍ کېږي، او کنه فکر کوي همداسې په نارمل شکل به دوام لري؟ شاید د پام وړ حرکتونه په دې ونیسي چې پخوا داسې راپور نه و چې په تورخم کې دومره وړتیا نشته چې دوی د مثلا د ورځې له سلو زیات مهاجرین یا کډوال دې خواته راوړي، ځکه په دې وروستیو کې په تورخم کې نښته هم وشوه، هلته هغه سرحدي تاسیسات هغه کمیساري ته هم زیان واوښته. د اپریل 10 وروسته به فکر کوئ کوم غټ بدلون راشي د ډیپورټیشن یا هم د اخراج په پروسه کې؟
دا وسم نن په خیبر ضلع کې چې هلته کې کوم د اف سي یا د پاکستان د ملیشې ځواک چارواکي دي، او زیاتره کنټرول او اختیار ما غلری په تورخم پوله باندې، او دغه موقتی کیمپ اختیار هم دوی سره دی. دوی نن هم ناست دي، هغوی یو غونډه کړې ده په دې لړکی، خو تر اوسه پورې ما مخکیم ذکر وکړ چې په رسمي توګه باندې پاکستان حکومت لا دا نه ده تایید کړي چې دا به مطلب لسو ورځو پورې مهلت ورکړل شي، لیا به دې نه پس نور زیات مهلت یې ځنډول کېږي به دا پروسه، او کنا مطلب دی چې اوندې هفته کې لیونۍ کې به دا عمل شروع شي. نو دې ته مونږ هم په انتظار یو چې تر څو بل کومه اعلامیه نه خپره شوي نو صورتحال چې کوم دی واضح نه دی. او تاسو د تورخم د وړتیا خبره وکړه، نو که مونږ وګورو په 2023 او 2024 کې ډیر خلک دې ځای نه لګل شوي، یو اندازې مطابق څه خواوشه پاکستان د تورخم په سرحد او بیا چمن لاره څو لکونم پورته خلک لګدول شوي وو، او دوی د لپاره بیا دلته اضافي سهولتونه جوړي د امیګریشن او د کسټم او دغو.
ډیره مننه. کور ودان په پېښور کې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری و چې د افغان کډوالو د ډیپورټیدو په اړه یې وروستۍ حال راکو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د حکومت یو شمیر دولتي ماموران وایي د تقاعد په نوم د دوی له ماشونو ګرځول شوی پیسې بیرته ورکړل شوی دا هغه پیسې دي چې د طالبانو د حکومت له پایله له دوی څخه ګرځول شوی وي خو د هغو پیسو درک لا نه دی معلوم چې د جمهوریت پر مهال مامورینو تقاعد ته ورکړي تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا سلي واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د دوی د تقاعد حقوق نه دي ورکړل شوي تازه د طالبانو حکومت برحاله دولتي کارکوونکو ته هغه پیسې بیرته ستنې کړې چې په تېره دغه موده کې له دوی د تقاعد په نوم له ماشونو ګرځولې وې د یوې دولتي ادارې کارکوونکي شبانه چې په خبرې 12 کاله کېږي چې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیرو شاوخوا دریو کلونو پیسې ترلاسه کړې دي
زه د یوې دولتي ادارې کارکوونکی یم زه تلرم بس کې کار کوم ما درویش زر افغانۍ ترلاسه کړې
یوې بلې دولتي کارکوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښته راپور کې نو مخېستل شي د خبره وکړه
تقاعدی که قبل نه ثبوت و رما
کوم پیسې چې د تقاعد په نوم مخکې له موږ نه ګرځول شوې هغه مو ترلاسه نه کړې خو د افغانستان د اسلامي امارت چې د درې کاله کوم پیسې ګرځولې وي هغه مو ترلاسه کړې
دا دولتي کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت باید هغه پیسې هم بیرته دوی ته ستنې کړي چې په تیرو نظامونو کې د تقاعدې په نوم ورنه ګرځول شوې وي د طالبان حکومت مالی وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې دا پیسې وروسته تر هغې برحاله دولتي کارکوونکو ته بیرته ستنول کیږي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکوونکو له ماشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي د حقوقي چارو کارپوهان د ډلې اختر محمد راسخ بیا وایي که نظامونه بدلېږي هم د کارکوونکو حقوق باید چې قوانینو کې منل شوي په خپل ځای وي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو زه خو یم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل شوې ده او په افغانستان بانک کې پرته ده دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړ شي غیر دغه نه دا نو ظلم دی چې دوی سره کیږي
د یادونه ده چې د طالبان حکومت له تیرو دریو کلونو متقاعدینو ته هم د تقاعد حقوق نه دی ورکړي چې دوی په غبرګون پراخ اعتراضونه هم کړي دي تر دغو اعتراضونو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې متقاعدین د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړو محاکمو ته مراجعه وکړي د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یو اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي خو اوس د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر وایي چې متقاعدینو ته د تقاعد د ورکړې ستونزه تر ډېره هواره شوې کړنلاره او مهالویش جوړ شوی او په خبره یې ټاکل شوی چې له همدې حمل میاشتې ویش هم پیل شي
په راپور کې مو د حقوقي چارو د پوه اختر محمد راسخ خبرې په لنډیز واورېدې اوس به په تفصیل واورو چې له حقوقي نظره آیا د دولتي کارکوونکو حق جوړیږي چې کومې پیسې په نور نظامونو کې دوی تقاعد ته ورکړي اوس د طالبانو حکومت ورکړي
ګورې دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی دوی د افغانستان لپاره کار کړی خپل وطن ته کار کړی خپل ولس ته خدمت کړی دی او ماش هم دوی د افغانستان د ولس د مالیاتو نه اخیستل سوی دی د افغانستان بانک نه ورته ماش ورکړ سوی دی دا د سلهاو کلونو را په دې خوا د کار د ادارې یا د کار د وزارت له ادرسه دغه قانون تصویب سوی دی چې یو مامور په هره میاشت کې د تقاعد پیسې ترې اخیستل کیږي او هغه پیسې په بانک کې راټولیږي په هغه باندې هغه افغانستان بانک تجارت کوي پیسې سی پی ګټي خپله پشتیبانه کې ساتي او وروسته د نه بیا چې دی تقاعد ته سوق کیږي دغه پیسې ورته سره د هغه د ګټو او د امتیاز سره ورکول کیږي نو بنا اندغه پیسې چې دوی نه اخیستل سوی د مامورینو نه په تیر نظامونو کې نظام خو په افغانستان بانک ځان سره نه وړای نظام خو ورور ټول شان لزان سره وړای نه وی یا یو نظام چې جوړیږي وزا طالبان دی خپل د طالبان جوړ شوی دی دا اوس 15 کال شپه کال دوی په قدرت کې اما داسې خو نسی کېدای چې ټول هغه څوک چې په دغه نظام د طالبانو کې کار کړو د هغه د تقاعد پیسې ورکړل نسی او یو فرمان پی صادر کړو چې ورور دا شان ټول لغوه هیڅ امکان نه لري دا دی کار دے حقوق انسانی حقوق دے مامورینو دے اجراعات دے حقوق درشل کے دا دے دوی حق گرزی چے دا پیسے کچیر دوی وس ورتا ورکی او بیا ورتا وای چے تاسو تقاوت نہ درکوم ما خو مخ یارزو کی چے دا پریکړه دوی نسی کولا چے مامورینو ته یا افسران ته تقاوت ورنکی ولی دا دی یو لوی جرګې له ادرسه دی یو اساسي قانون د مادې په درشل کې د تصویب او هغه وړاندیز بیا د پارلمان له ادرسه بیا د خپله د یو مشروع نظام مسول جمهور رئیس امیر المؤمنین هر څوک چې بولی د هغه د توشیح سره بیا دا قابل د اجراعات دی. دا خو یو ملی پریکړه ده، دا یو شخص نسی کولی چې دغه پریکړه قلنده ماته کړي. نو زه خو وایم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل سوې ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړ شي. غیر د هغه نه دا نو ظلم ده چې دوی سره کیږي، او د ظلم په وړاندې نو زه ویلی په دنه سمه چې اوس مظلوم مظلوم دی نو او ظالم ظالم دی، په دغه خاطر چې هغه خپل پریکړه ظالمانه تطبیقوي او دا د تطبیق وړ نه ده.
د حقوقي چارو کتونکی اختر محمد راسخ وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د واکمن جمهوری غوښتونکي ګوند استازیو ټینګار وکړ چې پر ایران باید اعظمي فشار وارد شي چې د اټومي وسلو له جوړېدو راوګرځي. د ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅو ته په کانګرس کې د اپوزیسیون ډیموکرات ګوند غړیو هم اندېښنه ښکاره کړه، خو له دې سره یې مخالفت وکړ چې پر تهران د فشار راوړل شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استماعي غونډه کې د کانګرس د دواړو ګوندونو واکمن او اپوزیسیون غړیو پریکړه وکړه چې تر هر څه مخکې باید دې ته لومړی توب ورکړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. البته په دې برخه کې اختلاف په خپل ځای پاتې شو چې واشنگتن باید د ډیپلوماسۍ پر ځای تر کوم بریده فشار وارد کړي. جمهوری پالو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د پریکړې سخت ملاتړ وکړ چې د اعظمي فشار لاره دې خپل شي. د فرعي کمیټې مشر جمهوری پال مایک لاولر د اپریل په لومړۍ نیټه د ولسمشر ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ د دورې د ډیر فشار موضوع ته اشاره وکړه او وی ویل د اعظمي فشار کمپاین د ایران اقتصاد ویجاړ کړ او د دغه هیواد مهم اقتصادي سرچینې وځپلې. ډیموکراتانو هم د ایران له لوري رامنځته شوی ګواښ تایید کړ خو پر ډیپلوماسۍ یې ټینګار وکړ. د ډیموکرات ګوند غړي ګریګوري مکس وویل د دواړو ګوندونو غړي دا مني چې ایران د نړۍ د یو مخکښ دولت په توګه د ترهګرو ملاتړ دی، خو موږ باید په ګډه ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړو. ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی دی که چېرته ایران له واشنگتن سره یوې هوکړې ته ونه رسیږي نو بمباري به پرې وکړي. تهران دا ګواښ د سولې او امنیت لپاره توهین بللی دی. ایران د مارچ په وروستیو کې د ولسمشر ټرمپ هغه لیک ته چې د نوي اټومي تړون لپاره یې پکې د مخامخ خبرو وړاندیز کړی ځواب ورکړ او وی ویل د فشار له امله خبرو ته چمتو نه دی. امریکایي ویب پاڼه اکسوس راپور ورکوي چې سپینه ماڼۍ د ایران له لوري د غیر مستقیمو خبرو اترو پر وړاندیز جدي غور کوي، په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور زیاتوي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی، خو په ایران کې دننه داسې غوښتنې په زیاتېدو دي چې اټومي وسلې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد استعمال کړي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپور لرو. هغه دا چې 28 کلنه جرمنی رابیا روگا فضا ته ولاړه. تر دې مخکې تر اوسه 12 نارینه جرمنیان فضا ته تللی وو، خو دا لومړی ځل دی چې له جرمنی څخه یو خزه د سفر ته ملاتړي. دا چې په دې سفر کې څه کوي او هلته په فضا کې له نورو کارمندانو سره په کومه ماموریت بوختیږي، تفصیل به له احمد شیبر نه واورو.
رابیا روگا د اروپا د فضایي مرکز تور مزلې نه ده. تر دې مخکې نارینه جرمنیان لکه ماتیاس مایور او الکساندر گریست د اروپا له فضایي مرکزه د فضا په لور تللي وو. د رابیا روگا سفر د مارچ په 1 د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا کې پیل شو. دا د سپیس ایکس شرکت په سپوږمکۍ کې روانه شوه. په دې سفر کې لاغلی روګه سره د مالټا هیواد ملیارډر چون وانګ، یو نارویشی او یو استرالیایی ملدی. د دې سفر لګښت چون وانګ چې د بیتکوین ملیارډر دی په غاړه اخیستی دی. نه ویش کلن رابیا روګه چې پخوا د سټلایټ د یو مرکز مشوه تر سفر څو ورځې مخکې قرنټین شوه. په دې اړه چې دا څرنګه دې سفر ته غوره شوه، دې په یوه مرکه کې چې جرمني آژانس خپره کړې ده وویل چې په ناروې کې د سکی پر مهال له چون او د دې د سفر له بل ملګري ایریک سره لیدلی و. هغه وخت یې په ساعتونو ساعتونو له دې دوو کسانو سره د ټیکنالوژي، د فضا او د راتلونکي په اړه خبرې کړې وې، او تر دې شپږ میاشتې وروسته چون ورته ویلی و چې دی فضا ته ځي او که دا غواړي ورسره ملګری کېدای شي. رابیا روګه د فضایي سفر زده کړه نه ده کړې، دا د برق انجینیره ده، په زوریخ کې زده کړې ترسره کړې دي. رابیا روګه وایي چې دا نه غواړي چې خلک یې په راتلونکو کې په دې نوم وپېژني چې دا لومړۍ جرمني ده چې فضا ته تللې ده. دا وایي چې هدف یې دا دی چې نور هم فضا ته سفرونه وکړي. نوموړی زیاته کړه چې هیله یې دا ده چې د دې سفر هغو نجونو ته چې له فضایي ماموریت سره دلچسپي لري الهام بخښونکی شي. اغلې روګه زیاتوي چې ښځې باید د ټیکنالوژي په برخه کې له نارینهوو څخه ډېرې هلې ځلې وکړي. دا څرګنده نه ده چې د دې فضایي سفر لپاره چون څومره پیسې سپیس ایکس ته ورکړې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کې قدرمنو او خوږو زده کوونکو تاسو ټول ته شراغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږو زده کوونکو به تر هغه جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې په پتن مې درنه او خوږو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اووم ټولګي لومړی لوستې. نو لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږو زده کوونکو د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګللی زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، له تاسو ټول درنه زده کوونکو نه هیله لرم چې مخکې تاسو د درس د پیل کې سات تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. همچنان تاسو کتاب او کتابچه باید له تاسو سره موجود واوسیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ. خوږو ګلالي زده کوونکو، راځو تاسو د لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دی. کتاب صفحه له درېمې څخه پیل بیا تر لسمې څخه پیل. خوږو قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی: لومړی، جغرافي مفاهیم او اصطلاحات. دویم، د جغرافي ګټې. دریم، آیا ځمکه کروي شکل لري. څلورم، د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو د ټولو د توجه په هیله. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولرو. موږ تاسو د جغرافي د علم سره آشنایي پیدا کوو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ تاسو څه زده کړو؟ راځو درنو خوږو زده کوونکو، لومړی د جغرافي د علم تعریف ولرو. ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبیعي چاپریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت، درنو زده کوونکو، موږ تاسو کولی شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافي د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه، رافیا معنا علم. یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبیعي چاپریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. داسې ویلی سو درنو خوږو زده کوونکو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده، کوم چې د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې موږ تاسو تا معلومات راکوي. چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کړو، بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه یو کړی، د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، کچیرې موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجه واوسئ، ډېر زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز اړتیاوې د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د نور برخو لاره څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي په مستقیم ډول او زیات شمیر یې په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي پوره کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجه واوسیږو، هغه کسان چې په دښتو او صحراګانو کې استوګنه کوي، هغو ګلالي زده کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداري باندې متکن هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې د ډېره زیاته کوچي د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یوه ځای څخه او بل ځای ته کډه کوي، کله چې په کومو سیمو کې دوی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دي، بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دوی کوم څاروي چې دي، کوم حیوانات چې دي، د هغوی لپاره ښه خواړه او زمینه برابروي، په هغو ساحو کې دي ژوند کوي او هلته دي خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي، د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه، د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکن هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده، د اقتصاد پرمختګ چې دی، د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې چې دی څرنګه پر کوي، همیشه د دې د ژوند اړتیاوې چې پر د کرنې له لارې څخه دی پر کوي، یا هم د کبانو په ښکار کولو سره ترسره کوي، یا هم د بیړیو په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې راوګرځي چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړه کوو، د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسوي. درنو خوږو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو، موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې، موږ او تاسو خپل کلي، خپل ښار او هیواد په هکله، کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استوګن کو، د هغو په حق له معلومات لرو، خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چنان د ځمکې د کورې لمریز نظام سیاري، هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي، د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي، دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دي، هغه د جغرافي علم دي، کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ استاسو د خپل هیواد د خپل ښار په حق له معلومات راکړي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ، د ټولو ښارونو، د ټولو هیوادونو، د ځمکې د کورې د لمریز نظامونو او داسې نورې موضوعګانې چې زموږ استاسو په ذهن کې وي، د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو که لنډ او خلاصان ډول سره ووایي، موږ او تاسو وایي جغرافیه هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څیړنې لاندې نیسي. خوږو ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې د کورې شکل په حق له بحث لرو. ولو چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه. ځمکه چې د خپل درنو زده کوونکو، ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیارې نه دانی دي، چې د دغو نو دانو له سیارو له جملو څخه یو هم خپله ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینسپوهانو سرته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کوروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمې کوروي شکل لري، یو نامنظمه دی، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده، یا هم منظمه ګرد کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړه کوروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمې کوروي شکل په څیر سره موږ او تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایي قطر یې د قطبي قطر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی، یعنی استوایي قطر د قطبي قطر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. خوږو او درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډېر زیات شمېر لوړې ژورې، سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمېر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه سوکه چې د درنو خوښز د کوونکو د اریس سوکی په نامه سره ایډیږي چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري او دغه لوړ سوکه د سمندر له سطحې څخه 8,878 متره لوړوالی لري. هم چینان درنو خوښز د کوونکو د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې د چین په سوهیل ختیځ کې د آرام سمندر چې دی په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطحې څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه خپله د اریس څوکې په نامه سره یادیږي او تر ټولو زیاته ټیټه څوکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده هغه په خپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسېږئ، تاسو کولی شئ د دغې ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده د دغه له لارې سره تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو ټیټه څوکه پیدا کړئ. خوشحال درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې لولو. ولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښې څخه زموږ ستاسو هدف څه دی؟ خوشحال درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریف وکړو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپله لویه فرضي دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشلې ده او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده یا هم عمود ده. او دا ځمکه ته که چیرې تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسېږئ، موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ او همچنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوښوز د کوونکو د سرطان کرښه په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوښو قدر مونږ زده کوونکو، د سرطان کرښه په خپل د اوري د لومړي نیټې څخه ورسته د لمر وړانګي په کرار کرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګي عمود ډول سره وارد شپلې تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجه باندې عمود دغه وړانګي ولګیږي، نو له دې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټرافیک او کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه په خپله د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوښ زده کوونکو، د جدي کرښه په حقله معلومات لول. د جدي کرښه عموما د تلي له لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړۍ نیټه پیل شي، د دې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا د دایرې پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چش کیږي، دغه وړانګې واردېږي تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب ارض البلدونه 1/2 درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپرکون په نامه سره یادې شوي دي او د جنوبي نیمه کره دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کره کې چش رامنځته کیږي، دوبی رامنځته کیږي او د جدي له لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چش کیږي، خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د ورې د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کشه باندې د چش کیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره د دغه وړانګې واردوي. هم چې نن درنو خوښ زده کوونکو، موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حقله لولو. درنو خوښ زده کوونکو، دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کشو باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونه چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه ځله واردېږي. کله چې دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادیږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسېږئ، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي، د استوایي مدرنینو په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوښ زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بادري سیمې لولو. لومړی متعددې سیمې کوم سیمو ته ویل کیږي؟ خوښ او ګلالي زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولرئ، متدل سیمی هغه سیمو ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډیره یخ بی او نه هم هوا ډیره زیاته توده اوسیږي، نو دغه سیمو ته متدل سیمه ویل کیږي. او دا سیمې چې دی په خپل په شمالي او جنوبي نیمو کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږ شپږ درجو ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډیره زیاته متدل نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چنان سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ شپږ درجو او نیمې درجو په منځ کې هوا ډیره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سړې دي، چې هوا یې ډیره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډیر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، هیله مند یم چې تر دې دم پرې پوه سوي واوسیږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درانه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګیږي؟ درېیم، د جدې کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله مند یم یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو خوږ زده کوونکو، زه برېښنا غفار یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرف لاسوم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله من یم چې تاسو ټول درنه خوږ زده کوونکو به تر روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې کوم پتن وي. درنه غلري زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون ده، ووم ټولګي جغرافیه مضمون دی دویم لوستې. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه خوږ زده کوونکو د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست پیل په شبو کې له خپلو ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، راځو ستاسو د لوست پر نور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویلي نیمه کره ده. کتاب صفحه له یولسمې څخه پیل بیا تر دیارلسمې صفې پورې. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دي: لومړی، د شمالي او سویلي نیمه کره. دویم، د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه. دریم، ارض البلدونه او طول البلدونه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو ګلالۍ زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله. خوږه زده کوونکو، راځو د لوست په پیل په شیبو کې موږ تاسو لومړی شمالي او سویلي نیمه کرې پیژنو، چې شمالي او سویلي نیمه کرې څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوږه او درنو زده کوونکو، آیا پوهیږئ چې زموږ ګران هیواد افغانستان په کومه نیمه کرې کې موقعیت لري او چیرته دی؟ که چیرې موږ تاسو درنو زده کوونکو د ځمکې نیمه کرې دغه جوړښت ته متوجه اوسېږو، هغه ته په ځیر سره وګورو، نو موږ تاسو کولی شو چې دا وګورو چې ځمکې کره چې ده په خپل د استوا کرښه په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده، چې دغه استوا کرښه د ارض البلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوې ده. دغه ارض البلدونو د صفر درجې چې دي، دا په خپل د ارض البلد نیمه درجې په شمالي نیمه کرې کې موقعیت لري او د ارض البلد نیمه نورې درجې په سویلي یا هم جنوبي نیمه کرې کې موقعیت لري. خو ژو درنو زده کوونکو، په لنډ او خلاص انداز سره که چیرې موږ تاسو وایو، په شمالي نیمه کرې کې شمالي امریکا شامل ده، مرکزی امریکا، د اروپا لوی وچه، د آسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري. یعنی دغه هغه ټولې برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه، مرکزی امریکا څخه، د اروپا ټوله لوی وچه، د آسیا او افریقا زیاتې وچې برخې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، لومړني انسانانو او لومړني لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچه کې وده کړې وه، په همدغه لوی وچه کې یې ژوند سرته رسوي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو سویلي نیمه کرې ته نظر واچوو، سویلي نیمه کرې ته فکر وکړو، په سویلي نیمه کره کې یوازې استرالیا، سویلي افریقا، سویلي امریکا زیاتې برخې چې دي د انتارکتیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ سمندرونو برخه هم ډېره زیاته په دې کې موجوده ده چې دا د جنوبي نیمه کرې په نامه سره یادیږي. د سمندرونو له مثالونو څخه که چیرې موږ او تاسو وایو، درنو زده کوونکو، هغه پخپله د هند سمندر، د اران سمندر زیاته برخه، سویلي کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلي برخې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، سویلي نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي. یعنی د دوی دغه هوا حالت چې دي، ډېره زیاته برخه چې ده د اوبو څخه ډکه ده او ډېره زیاته برخه یې سمندرونو نیولې ده. او د دې تر څنګ د شمالي نیمه کره چې ده، په خپل کابو د هوا حالت چې دي وچ دي، ځکه زیاته برخه چې ده وچ نیولې ده. نو د نړۍ ډېر زیات شمیر وګړي چې دي، هغه په خپل په شمالي نیمه کره کې ژوند کوي. درنو خوږو زده کوونکو، که چیرې تاسو په کتاب کې خپل انځور ته متوجه اوسئ، دلته موږ او تاسو یو منظمه کره لرو چې په دې منظمه کره کې موږ او تاسو ځمکه پر دوو برابرو برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشلې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو. جنوبي نیمه کره په خپله په ابي رنګ سره په نښه شوې ده، چې ابي رنګ په خپله د اوبو په معنا سره دي، او شمالي نیمه کره چې ده په خپله په زرغون رنګ او زیړ رنګ سره په نښه شوې ده. نو تاسو کولی شئ چې په واضح ډول سره د شکل لارې څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره وپیژنئ. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه پیژنو، چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دي. خوږو درنو زده کوونکو، آیا پوهیږئ نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي؟ نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کړو. که چیرې درنو زده کوونکو، موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته په دقت سره وګورو، نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول ته معلومیږي چې دا ځمکه په خپله د استوا د کشې په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې شمالي برخې ته موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو، چې دا د استوا کشه د عرض البلدونو د صفر له درجې په نامه سره یادیږي. نو نوي درجې په شمال کې او نوي درجې د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نوي درجې چې دي، دغه درجې چې دي د عرض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستی برخې تشکیلوي، چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستی برخو په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو، د دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو، چې شمالي قطبونه په خپل په نوي درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په نوي درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو، چې شمالي قطبونه څه ته ویل کیږي او جنوبي قطبونه څه ته ویل کیږي. درنو خوږو زده کوونکو، شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي، چې دا په خپل د عرض البلدونو د شمالي نیوي درجې دي، او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیټې کې چې د عرض البلد یې سویلي نیوي درجې دي، یا هم جنوبي نیوي درجې دي. د دې کبله څخه دغه عرض البلدونه د صفر درجه د استوا کشې د اوږدوالي څخه زیات دي، چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټول داسې ویلی سو چې دغه عرض البلدونه چې دي، د ځمکې سویلي نیمه درجه، سویلي نیمه قطبونه یې موږ ته په نښه کړي دي، او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه یې موږ او تاسو تشخیص کړي دي په نښه کړي. همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکتیک دایره لولو، چې د ارکتیک دایره عبارت له څه څخه ده، او د ارکتیک دایره په کومو عرض البلدونو کې موقعیت لري. خوږو درنو زده کوونکو، د ارکتیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلی سو، چې یو نیمه په خپله شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکتیک دایرې په نامه سره یادیږي، چې دغه د شمالي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې تر څنګ د انتارکتیک دایره لولو، چې د انتارکتیک دایره په خپل د جنوبی قطب دایره یا هم د سویلی قطب دایره په نامه سره یادیږي چې د سویلی عرض البلدونو یو پر دوه شپږ شپږ درجو کې موقعیت لري. ترنو خوشحال دکون کو دلوس پری برخه کې مراد تاسو د ځمکې محور څخه الولوچی د ځمکې محور څخه وای او د دې څخه مراد تاسو هدف سړي. ترنو د کون کو کچيري مراد تاسو د شمالي قطب او ورستي نقطه د سویلي قطب له ورستي نقطه سره ونښلو هغه دوه نقطه یو د بل سره ځای کو یو ځای کو نو دا هغه کرشي چې د دوه کې یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نامه سره یادیږي. محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد شوی. یعنی دا غو کرشي چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي دغه دوه کرشي یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او سویلي د محور پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادیږي. او همدارنګه جغرافي شمالي قطب د قطب ستوري پر لور چې دی دا په خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه شې لور ته څرګندېږي دا یو پر دوه درویش درجه په ځای یې اعلان وکړی دی چې د جغرافي شمال قطب د قطبي استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بی اکبر سره موازی په شنه اسمان کې مراد تاسو کولای شو چې د هغه خوا څخه د دې لوري یې هم طرفونه وټاکو یې هم د دې موقعیت مراد تاسو خپل ځان ته د دې په واسطه سره معلومولای شو. همدارنګه درنو خوښ زده کوونکو ارض البلدونه پیژنو چې ارض البلد څه ته وایي. اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارض البلدونه په باره کې اوریدلی او ارض البلدونه موضوع شته ډیره ساده او اسانه ده. په خپل ارض البلدونه چې دي درنه خوښ ده کوونکو که چې یو وخت تاسو په ذهن کې داسې سوال ګرځېدلی یا هم داسې سوال زه تاسو څخه کوم ای پوهیږئ چې ارض البلدونه دایره څه شي دي او څه اهمیت لري کله مو هم د دې اړوند فکر کړی دی. راځو درنه زده کوونکو ارض البلدونه پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دی. ارض البلدونه دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي یعنی په موازی شکل سره دایری دی کو دغه دایری چې په خپل د استوا کشي دی چې دغه کشي یو د بل سره موازی دی او د نقشې پر مجسمی کوری پر مخ باندې په معلومدار توګه سره لیدل کیږي او ارض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا کشي سره موازی د ختیځ لویدیځ لوري ولري هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیځ لوري ولري نو دې ته موږ تاسو چې ویلې سو ارض البلدونه ویلې سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول بلات پر دایره باندې عمود پراته دی یعنی په عمود شکل سره دی په اتل بلات باندې واردی دی. همدارنګه ارض البلدونه چې دی د نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې او ارض البلدونه نیوی درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی موږ چې زمکه پر دوه برابر برخو باندې ویشل د چې په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده نو دغه ارض البلدونه چې دی په چې یو منظمه دایره چې زموږ راستاسو ده دریس او شپته درجه ده یعنی یو منظمه کور از مرستاسو دریس او شپته ده خو دغه ارض البلدونه چې دی په خپل شمالي نیمه کره کې یو شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه کې موقعیت لري او په بل شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه باندې موقعیت لري. نو ارض البلدونه لږی دایره ته د استوا کښه ویل کیږي چې د ځمکې کره پر دوه مساوي برخو باندې ویشل د چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي او دغه ارض البلدونه تر ټولو ډیره کوچنی دایره د شمالي او جنوبي وی دایری دی چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دی. همدارنګه درنو خوښ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو طول البلدونه پیژنو چې طول البلد څه ته وایي او د طول البلد څخه مراد تاسو هدف څه دی. خوښ او ګلالي زده کوونکو طول البلدونه چې دی د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کښې مراد تاسو لیدلی شو چې هغه د هغې په وسیله سره مراد تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې مراد تاسو وغواړو هغه مراد تاسو کولی شو پیدا کړو. دغه کښې د طول البلد او ارض البلد کښې دي چې د جغرافي وضعیه کمیاتو په نامه سره یادې سوي دي. همدارنګه طول البلدونه چې دي درنو زده کوونکو طول البلدونه هر درجه چې د شپته د دکو او هر د کیخه په شپته ثانیو باندې ویشل کیږي. دغه د کیکی چې مراد تاسو داسې وویشو د طول البلد کشي په یوازې توګه سره د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې د وخت توپیر مراد تاسو ته په نښه کوي. نو په نقشه کې طول البلد او ارض البلد د کشي تقاضا یو ځای موقعیت مراد تاسو ته څرګنده کوي. نو د دې څخه مراد تاسو په معلومدار توګه سره زده کولای شو چې په خپل طول البلد هر درجه چې د شپته د دکو او هر د دکای په شپته ثانیو باندې ویشت سوی ده. د دغه په واسطه سره مراد تاسو کولای شو چې د هر ځای وخت په بیلابیلو ځایونو کې مراد تاسو په نښه کړو. نو درنو خوښ زده کوونکو دا اوس مراد تاسو د نن ورځې لوست کوم چې مراد تاسو د جغرافیې مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخی و پیجندل، همدارنگ شمالی او سویلی کتبونم و پیجندل، عرض البلدونم و پیجندل، او طول البلدونم و پیجندل. خوز هم درانوز دکون که دلو سراتون که برخی ترازو چی پده برخی که مجاب تاسو دری پشتنی لرو داغ دری پشتنی با تاسو شول درانوز دکون که پخولو کتاب چو که لزانو سر لکی او رست به هر پشتنی تا زواب است. سمرا استاسو دنن وزی لوست لمره پشتنه چی ده شمالی کتب ده عرض البلد با کما درجه که موقعیت لری یا هم پروت ده. دویم پشتنه سویلی کتب دزمه که با کما برخی که موقعیت لری. دریم پشتنه ده کتب ستوری دزمه که ده کمی برخی پرلور بندی ده. ده هقه دری پشتنه ده چی تاسو چول درانه و خوشز ده کون که با هم دوغ درو پشتن تا زواب است او رست ده هقه سخه بای پخولو کتاب چو که لکی. نور نو درانوز ده کون که زمرا استاسو دنن وزی لوست پر هم ده زی بانی پای ترسیجی هیلمن دهیم چی ارسو مزده کری و سیجی او پا ارسو بانی پوسی و سیجی. تر بل دست در سپری چیز استاسو پا درانه حضور که حضریجم دالا پامان شو وقت ولری.
جام جام خدای دی را پخرا ام یه وقت المدام دام را سچنگ سچنگ ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخرا ام یه وقت المدام دام را سچنگ سچنگ ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخرا ام یه وقت المدام دام را سچنگ خزانگی آج روز مولا مست پجه جذبه کی در خواست ندی بطاعت نا وفات و کپام پام راس چل پچن تا پلاس کی جام جام دای دیرا پکلا ام یا واقت نام نام راس چل پچن تا پلاس کی جام جام دای دیرا پکلا ام یا واقت نام نام راس چل پچن ستر کاشنا دی جرما جگر دی پر ټول جهان را د پر ما خوار ی دلی مردی یاری وقدر پای اتانی جربا ور دی کام یان کاشنا دی جر سنا کام کام را سچن سچن پلاس کی جام جام خدای دی را پخلاک کم یو وقت المدام دام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلاک کم یو وقت المدام دام را سچن سچن Thank you. نکار زما دغل سراج سید ابو خالق یم خدکم فجدن خاجه تو کلم پر مولا ساجی کم یا علاج وزور تجلی زما همیشه دعا و سلام لا مراست چون کنسان سا پلاس جام جام خای دیرا پخلات اندیوا قتل مدار